ستړي مشي دا مشال لړیو دا زمستا سخربا اسلام الله مومند وخت شوي شپږ بجې په پېښور کې دا ماخامي خبرونه دي د مشال لړیو په دې کې ستاسو لپاره خبري غړی لرو د غراز د یارانو مشال خبرونه بوي نور هم یو شمېر خبرونه لرو خو پهل په خبري غړی کوم او په دې کې تاسو ته لومبه دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومبه د مهم خبرونو سرټ کې د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخ او مدني فعال علمزه بسی تور لګوي چې پرده تشدد شوه دی د بنو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په ډومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپلې میرمنې د وجلو اقرار یې کړی او بنگلاديش نن د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه او زه خبرونو تفصیل د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخ او مدني فعال علمزیب مسی تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی د مشال لړیو خبریال وایي علمزیب نن په ډیر اسماعیل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو عدالت ویلي چې د علمزیب خلاف به د جون په شلمه مقدمه پیلوي عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته چې کله علمزیب د ډیر اسماعیل خان جیل ته پولیسو بوتلو نو نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پر ده د درواغو پر بنیاد د چرسو درلودو مقدمه جوړه کړل شوې د ده په خبره دا ځکه چې هغه د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي نوموړی وایي زه یې پرون نیولی یم او زما ګناه دا ده چې زه د بشري حقونو لپاره آواز پورته کوم او بدترینه تشدد راباندې شوی یوازې له دې قبله چې موږ د بشري حقونو لپاره آواز ولې پورته کوو په ډیر اسماعیل خان کې د غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی چمتون مشال ډوته وویل چې پولیسو بیګا نیمه شپه په ډیر اسماعیل خان کې د علمزیب مسجد پر کور چاپه ووهله او هغه یې سره د یو رشته دار ونیولو د چمتو په وینا پولیسو د ځان سره د علمزیب د کور څخه موبایلونه هم وړي دي د صدر تھانې مشر ایس ایچ او ارسلان ګنداپور مشال ډوته بیا ویلي چې علمزیب مسجد یې د منشاتو په تور نیولې دي د پولیسو لخوا په ایف آی آر کې ویل شوی چې د علمزیب مسجد څخه یې 1000 ګرامه چرس برامد کړی دی علمزیب مسجد چې تل د پښتون ژغورن غورزنګ تر سوري لاندې د خلکو لا درکۍ په سیمه کې د ماینونو او بدمنۍ خلاف اواز اوچت کړی دی وړاندې هم په دغه لار کې قید تیر کړی دی د بنو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په دومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپلې میرمنې د وجلو اقرار یې کړی د بنو پولیسو وایي دا تنه تېره شپه له هغې وروسته له خیبره فرار شوی وو چې د هغه میرمن رضوانه د چاقوانو په ګزارونو وژل شوی وه او خاوند یې لا درکه وو د پولیسو په وینا نیول شوي تن اقرار کړی چې خپله ښځه یې وژلې ده تر دې وړاندې د خیبر ضلع د پولیسو ویاند زهیر پردي نن خبر ورکړی وو چې تیر ماښام د یو سرکاري سکول استاد رضوانه د لنډي کوتل په میریخیلو کې د چړو په گزارونو وژل شوې ده او خاوند یې ورک دی رضوانه بیګم د جینکو سرکاري سکولونو معاینې لپاره د سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر په توګه هم ګمارل شوې وه پولیس وایي هغه د بنو وه او له تیرو څو میاشتو راهیسې د سکول په استوګنځای کې د وبخی پولیس وایي هغه د بنو وه او له تیرو څو میاشتو راهیسې د سکول په استوګنیزه ودانۍ کې د خپل خاوند او څلور بچو سره اوسېده ریسکیو یو دوه دوه چارواکي وایي چې مړی یې د پوسټ مارټم لپاره په پېښور کې روغتون ته وړی دی پولیس وایي د پیښې په اړه یې شواهد راټول کړي او پلټنې یې پیل کړې دي په باجوړ کې د وامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې شوې جرګې له افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده پرون په چارمنګ کې د هلال خیلو د جرګې ګډونوالو وویل چې د نواپاس غاخي پاس لټې پاس او کونړ ته نږدې سیمې ترهګري او پوځي عملیاتو ډېرې ځپلې دي او د ستونزو یوازینی حل یې له افغانستان سره د لارو پرانیستل دي په دغه مهال د جرګې یو مشر مولانا خانزیب مشال ډوته وویل چې د لارو تړل کېدو د دواړو خواو لسونه له یو بل جدا کړی دی او د خلکو کاروبار او اقتصاد یې ځپلی دی. نوموړي زیاته کړه چې نواپاس افغانستان ته تاریخي لاره ده او که چیرې پرانستل شي نو د باجوړ په ګډون به د ټول ملکنډ سیمې د ولس لپاره ګټې راوړي. د جرګې ګډونوالو زیاته کړه چې پولیس سره نږدې ولسونه د ژوند د بنیادي اسانتیاوونه بې برخې دي. د دوی په وینا چې د تجارتي لارې پرانستل شي نو د سیمې د ناامنۍ ستونزه به هم هواره شي. بلخوا د سیمې څخه د پارلمان غړي سینیټر هدایت الله خان مشال دی ته ویلي چې د باجوړ د نواپاس او مومندو د ګوسلۍ کنډاو د پرانستلو لپاره د ولس سره مرسته کوي او هیله ده چې لنډ وخت کې نواپاس د قانوني تګ راتګ او کاروبار لپاره بیا پرانستل شي. د پښتون ژوند غورځنګ تر سوري لاندې د نیول شو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میراشا پرسلب مخې ته دوام لري. د غورځنګ د مشرانو په وینا د پوځ سرتیرو د مې په دیرشمه په سیدګۍ امنیتي پوسټه د شمالي وزیرستان لپاره د غورځنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولی او یوه ورځ وروسته یې د نور غړي جلال خان او زکیم وزیر گرفتار کړی چې لا تر اوسه د پوس په ورقه کې دي. یاد پر لته پروند غورځنګ مشر منظور پښتین او قومي سمندر غړي علي وزیر هم ورغلی وو. منظور پښتین مزارچان ته په وینا کې ویل چې دوی له جیلونو نه بیریږي او د خپل ولس او خاورې د حقونو لپاره به پر امن مبارزه جاري ساتي. بلخوا په میرانشاه کې زری پوځي چارواکو د نومره څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویلي چې په نهه ویشتمه مې نیول شو کې دوه ځوانان په دوهمه ورځ خوشي شوي او نورو دریو کسانو له قانون سرغړونه کړې نو له پلټنو وروسته به خوشي کیږي. د غورځنګ درې غړي وروسته له هغو ونیول شو چې کله د مې په شپږویشتمه د علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د دتخیل خلک مرپیخې په یاد کې یوې غونډې ته روان وو. په میرانشاه کې په یوه پوسته باندې یې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه وشوه. خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل او اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پښتون ژوند غورځنګ تر سوري لاندې د نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرانشاه پرسته مخې ته دوام لري. نو بل خبر هغه دا دی چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مخکښ او مدني فعال علمزیب مسجد تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی. د مشال اډیو خبریال وایي علمزیب نن په ډیر اسمل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمزیب خلاف د جون په شلمه مقدمه پیلوي. هم پر دې خبرې کوو په سیمه کې له خپل خبریال اشتیاق مسجد سره چې همدا موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. اشتیاق ستړي مش خلاف مقدمه جوړه شوې ده. د څه مقدمه ده او هغه کله نیول شوې دي؟
اشرار د تیر مقصدان د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر اسماعیل خان مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سی آر بی سی لیا چشمہ روڈ بنے پولیس رو سارا دے سادا کپڑوں کسانو دے علمزے پکور بنے دیش پہ دولسنی میں بجے چپا والی دا دائی دے خپل کور نئے گرفتار کرائے دائی او دا سارا دے اتلس کلنا کم خوریے محمد سجاد ہم دے دے گرفتار کرائے دائی اور دے علمزے خپل مور پلار آغا پا سویلی وزیرستان شوی پا دا مکا بنے دا سارا خواندیے وے اور دا یو خوریه و چې دې دې د موکینا د کور ولا موبایلونه هم وړي دي اور علمزه بیا هم گرفتار کړای و. خو د پولیس چې کوم اف آی آر دی نن په ولسم جون سحر 15 منټه 9 بجې باندې درج کړای شوی دی. په دغې شی پولیس دا ویلي دي چې دې ته په موبایل اطلاع کړی و چې په روډ باندې چشمہ روډ باندې دعا کسان منشیات فروش دی چې کله چې پولیس چاپا په ولله د روډ نه دوا کسان گرفتار کړل هغه چې یو علمزیب و او بل محمد سجاد په نوم پیژندل شوی دی او دغه دینا د یوزر دیرش د ګاما چرس برامد شوی دی. اور نن بیا د صدر پولیس صدر تھونه پولیسو د ډیر اسماعیل خان سی ول عدالت علمزیب مسجد اور د خوریه محمد سجاد پیش کړی دی او سیول جج چې کوم سینیئر سیول جج دی اگی علمزیب اور محمد سجاد دی ډیر اسماعیل خان زندان ته لجلی دی اور شلم جون ته یې د مقدمه شي چې کوم پولیس ایگزامینر لګولی دی اگی تا با شلم جون باندې با ډیر اسماعیل خان عدالت ته بیا مخامخ کوي.
اشتیاق پولیس خو په تور لګولې په مقدمه کې په اف آی آر کې چې علمزیب سره دغه سدوی چرس نیولې دي، خو بیا علمزیب نن چې کله عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلل کېدو، نو هغه په ګاډي کې بیا د رسنیو سره خبرې کړې دي او دغه تورونه یې هم رد کړي دي د چرسو او دا وجې په ما باندې تشدد هم شوی دی. دغه په اړه هم زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي، مننه به وي.
بالکل علمزیب پخپلا هم دا خبره کړې ده چې د باندې تشدد شوی دی او په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر مصطفی چمتو چا وخت په دمو کې د علمزیب سره موجود و، هغه هم دا ویلې دي چې په علمزیب او د پخوري باندې پولیسو تشدد کړی دی او پولیسو چې د کومه اف آی آر شي په علمزیب مسجد او په محمد سجاد باندې یو دفعه لګولې ده، هغه د نه ډی د منشیات چې کومه مقدمه ده هغه د علمزیب خلاف یې درج کړی دی. خو پولیس د په تشدد په علمزیب باندې تشدد لیا د کور شي دننه د گرفتاری په حواله سره د آسان نه دی ویلي.
سم ډیره زیاته مننه اشتیاق مسجد، خو وختونه تاسو دا زبګ خبریاله اشتیاق مسجد تاسو ته معلومات درکول چې علمزیب مسجد کم چې د پښتون جوړنې غورځنګ مخکښ دی او مدني فعال دی هغه نیول شوی دی، که څه هم پولیس وایي چې علمزیب مسجد یې د چرسو په تور نیولی دی، یعنی د سره چرس و خو علمزیب دغه تور نه ردوي او هغه وایي چې پر د تشدد هم شوی دی او هغه زیاتوي چې دا د دې له وجې نیول شوی دی چې هغه په سیمه کې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. او بیا هم زه تاسو یم چې علمزیب چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ دی د خلکو لا درکې په سیمه کې د ماینونو او بدامنۍ خلاف یې په وار وار اواز پورته کړی دی او وړاندې هم په دغه لار کې قید تیر کړی دی. اوس راځو بل راپور ته، خو څرنګه چې ما تاسو ته د خبرونو سر ټکو کې وویل چې سریلنکا بنگلادیش نن د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړې، نو هغه خبر ما تاسو ته پوره ونه وایو. نو هغه خبردار چې په هغې 5 ورځنۍ سیالۍ کې کوربا هیواد سریلنکا لومړی بیټنګ کړی وو چې 322 منډې کړې وې. په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي په 1,46 منډو وسوځېدل. په دویمه پاڼۍ کې بنگلادیش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په 4 ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر جي لوبه وبایلله. او اوس راځو یو بل راپور ته، څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورل چې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د دوی ملګری له جیلونو نه ویریږي او خپل مبارزه به جاری ساتي. نوموړي پرون د جون په 14 د میرامشاه پرلته ورغلی چې د غورځنګ نیول شو کسانو د خوشې کولو لپاره د 2 اونیو راهیسې دوام لري. د یاردبی چې په د جون په 14 د میرانشاه پرلته منظور پښتین ورغلی وو. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مه په 1.5 نیټه په سیدګي امنیتي پوستا پوز د دوی ملګري عبدالرحمن وزیرو، جلال خان او زکیم وزیرو نیولې دي. د غورځنګ مشران وایي که پر دوی څتور وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخو امنیتي چارواکي وایي چې نیول شوو کسانو په پوستا د قانونو سرغړونه کړې. پړه تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د غورځنګ نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرامشاه پریس کلب مخې ته دوام لري چې د جون 9 نه هلته پیل شوی او یاد پر لټ وړاندې شپږ ورځې په میرعلي چوک کې شوی وو. د غورځنګ په وینا د مئی پر 1.5 سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولې او ورځپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوج سره دي. یاد پرلته د جون شپړسمې نه د غورځنګ مشر منظور پښتین او بل مخکښ علي وزیر هم ورغلي. پښتین د غلطه خپل وینا کې وویل چې فوز که دوی په جیلونو یاروي نو د دوی ملګرو کلونه په جیلونو کې تیر کړي، خو د خپلې پورم نه مبارزې او خاورې د حقونو لپاره غږ پورته کولو نه دي پشا شوي. احتجاج او پرلت باید همدغسې دوام لري. د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ذیلي انتظامیې لا هم رسنیو ته سر رسمي بیان نه دی ورکړی. په میرامشاه کې فوزي چارواکو بیا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوو کې دوه ځوانان په دویمه ورځ خوشي شوي، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. له پلاټنو پس به خوشي کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئ په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاري چې له یو سرتیري سره تود بحث کوي. غورځنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم سر رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړ پوړو فوزي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې، خو د غورځنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی غړو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو یې چې ملګري خوشي شوي نه وي دغه پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو د پښتون ژغورني غورځنګ د پرلت په اړه معلومات واورېدل د عمر وزیر په راپور کې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان د لوئر ضلع اوسیدونکو په اعظم ورسک کې خپله احتجاجي ناسته په دیرشمه ورځ پای ته رسولې. د دغه احتجاج مشران وایي د سیمې ضلع او حکومتي چارواکو سره یې مذاکرات شوي او له دغې وروسته یې د احتجاج ختمولو اعلان کړی. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډیو ته ویلي په سیمه کې موبایل نیټورک بحال شوی او ځای انتظامی د احتجاج کوونکو پر ځنو نورو غوښتنو کار پیل کړی چې پکې په سیمه کې د موبایل انټرنیټ بحالول، د بجلی د لوډ شیډنګ مسله حلول او ځینې نورې غوښتنې شاملې دي. په نور تفصیل د سیمې نه اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په اعظم ورسک سیمه کښې احتجاجي درنا د حکومتي چارواکیو سره د مذاکراتو نه پس د جمعې په تېره ورځ مازدیګر مال په درویشتمه ورځ ختمه کړې ده. د تحصیل برمل قومي اتحاد احتجاجي درنې مشر کامران وزیر په دغې باره کښې مشال ریډیو ته وویل د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرانو سره د مذاکرات حال د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
زه مطلبه وی له سکولانو حواله سره چې بعض په سکول دي بعض داسې دي چې سکولانو ته لکه استادان نشته نو هم او ته ایجوکیشن وال کسان مرغشتي و دوه سره چې ناست تر ډیسي افس هغه باندې لکه ډیسکشن وکړه دوی مطمئن کړ هیلت حواله سره دوه مسلې دي دا هیلت وال اتارټیز راغلي وو دا سه و اپډې والے وی نو چې څور دو کنسرن ایشوز وکنه نو کنسرن ډپارټمنټس
جیتا
د اعظم ورسک احتجاجی درنے مشہوروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چھے کا دے پاکستان حکومتی چارواکیو پا مذاکرات کشے کڑی لاؤزونا بنے عمل و نکڑی بیا با دوی یوزل بیا پا احتجاج لس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
اردن کو د عوامی نیشنل ګوند لخوا په چارمنګ باجوړ کې د نوا پاس غاخی پاس لټې پاس او د کونړ سیمیتا وتل نور لارو د پرانستل لپاره تیر ورځ یو جرګه شوی په دغه جرګه کې له حکومت غوښتل شوی چې دغه سیمې تر غدی نه امنی او د پوځي عملیاتو پر مهال بجاړي شوی او باید له افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې خلاص شي د جرګې د مشرانو وینا وه چې د سیمې د پرمختګ یوازینی لار له افغانستان سره سوداګري به حلول لی ځکه چې له دغې سره به د سیمې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او اقتصاد به ښه شي بلخو لا هم دغه خبره نه ده معلومه چې ګینې دغه لارې به کله خلاص شي په اړه تفصیل د شانواس ترزی په دې راپور کې
د عوامي نیشنل ګوند د سوري د لاندې د هلال خېلو چارمنګ ولسی جرګه کې ویل شوي د عسکري پریشنو په دوران د چارمنګ زیاتره سیمه زیانمنه شوي نو د دغه سیمې د بیا آبادۍ لپاره باید نواپاس لار آزاد شي چې ور باندې تجارتونه هم شروع شي دغه جرګه کې د دغه ګوند یو مشر او تاریخ پوه مولانا خانزیب هم موجود و
چې دا لارې د کولاو شي د لارې ولسونو ته باندې لري دواړه خو یو شان ولسونه د ډیورن کرخه د زغن تر راخلو نه پس د دې جون جوګ د یو بل سره مات شوی دی مړې جون دی د غرنګ روغ ناروغه او د دې سره د سیمې د سوداګرۍ ډېره زیاته اډانه و نه او پاس داسې یو تاریخي لار د جیرو ټول ملکن ډیویژن د پاره ګټوي دا د باجوړ عموما بيخي په برید باندې پرته ده نو د نړیوال تجارت سره سره چې د تورخم په نسبت پیښور ته هم لنډ پریوزي د سیمې د ولس د جون او د اقتصاد یو لوی وسیله ګرځیدل شي
د نواپاس کندو لارې ته د باجوړ د خار نه په لوی سم مټاک او چارمنګ هم لوی سرک تیر شوه ولې د مومندو پاړه خورته د ساپو د تحصیل د مامدګټ نه هم لار ورغلی نواپاس نه پورې غاړه د کونړ ولایت سیمې راځي چې تیر وختونو کې په دغه لارو پراخه تجارت کېده د دې غاړې به چرګان غنم او ځینې نور شیان ورلیږلی شو ولې د هغې غاړې به زیاتره لرګي مانه نختر او نور قسمونه راتلل د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باس هم دغه جرګې ته خپل وینا کړې وه مشال ریډیو ته وویل د ډیورن کرښې ته څیرمه ولس د بنیادي سهولتونو نه محرومه دی لکه تعلیم صحت صفه او نور
خود نه واپس د لارې د پرانستل د پاره یا د غاخي پاس یا د لټي پاس د جدوجهد مطلب دا دی چې د سره به زمنګ د علاقې چې کومه بدني دا به هم ختم شي او د سره به جګم دی بې روزګاری ختم شي او لسته به د روزګار موقع په لاس ورکړل شي خلک به د خپل وطن نه جګم دی پنجاب ته یا جګم دی کراچۍ ته یا سعودي عرب ته مسافرول نيزي په خپل وطن باندې به روزګار وکړي د جرګو د تسلسل به جاري ساتو تر څو چې پولیس کې اجتماعي قانوني شعور بیدار کوو او هغه وچغه یو خلشي
نو آیا د نه واپس یا نور لارو د پرانستلو سره ممکنه ده چې ګینی بدمنی کې کیمرا شي او یا مکمل ختم شي مشال ریډیو همدغه پښتنه د مولانا خان زیب نو وکړه
تړون براشي، یعنی دا کرخه خو راخل شوی خدا خو یو ولس مات شوی یو قام قبیله، نو یقینا خبره ده چې څوک بدمنی جوړی نو بدمنی کې دا ولس خیل دی، نو ولس بر ځان د ژغورنې دپاره هم غږ کوي، د یو بل سره جرګه او مرکه هم کوي، دا به د یو بل سره ورورولۍ ته راشي، د دې ورورولۍ نتیجه او ګټه به ریاستونو ته هم راشي چې امنیتي تجارتي، نو یوازې دا نه چې ولس وخادي په دې کې به ریاستونه هم ښه کېږي. نو ځکه دا موږ وایو چې دا لارې نه تراګرو ته بندې دي نه ریاستونو ته بندې دي، بلکې دا لارې صرف او صرف ولس ته بندې دي. نو دا زمونږ چغه چې کوم ده دا د ولس نه
په باجوړ کې د نه واپس او په مومندو کې د ګوسلای کنډو چې ورته ګورسل پاس هم ویل شي د خلاصون لپاره څو ورځې وړاندې د باجوړ د سینټ غړي سینیټر هدایت الله خان مشال رډیو ته ویلو حکومت او عسکري ځواکونه هم د دغه لارې د خلاصون لپاره د ولس سره مرسته کوي او ممکنه ده لنډو وختونو کې نه واپس د قانون په مطابق خلاص شي، خو کاروبار به لکه د پاکستان د نورو قانوني لارو په شان کیږي. شانواز ترغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د منځنۍ کورنۍ ځایي استادان وایي د تعلیم په محکمه کې د اختیاراتو او برتیانو پالیسي د تحصیل په کچا سره به په سیمه کې د تعلیم اغیزمنه سلسله روانه شي. دوی وایي په دې سره به ځایي اوسیدونکي د روزګار موقع ترلاسه کړي. د منځنۍ کورنۍ اوبخه د منځنۍ کورنۍ ځایي استادان وایي د تعلیم په محکمه کې د اختیاراتو او برتیانو پالیسي د تحصیل په سطح کولو سره به په سیمه کې د تعلیم اغیزمنه سلسله روانه شي. دوی وایي په دې سره به ځایي اوسیدونکي د روزګار موقع ترلاسه کړي. دا تر هغې وروسته ده چې په ترمنګلو کې په یو سکول په برید کې د شیاګانو استادانو او کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته شیعه استادان په سوني میاشتو ځایونو کې سکولون ته له ورتګ څخه ډډه کوي. د دې سربیره د دې سیمې د تعلیم په محکمه کې دا وخت دفتري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. بلخوا د تعلیم څانګې ځایي مشر پردولا مسعود مشال ډیو ته وویل پر دغه غوښتنه به خپلو مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د طارق ورځی په دې راپور کې.
د منځنۍ کورمې اوسیدونکو او مقامی استادانو له حکومت غوښتلی چې په سیمه کې تعلیمي حل ځلې پر خو ډول بوتلو په خاطر د اختیاراتو او برتیانو پالیسی دې پر تحصیل سطح وکړلی شي. په یاد سیمه کې د بلدیاتو چیرمین احسان الله احسان مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي که په تعلیم محکمه کې استادان او نور عمله له مقامی اوسیدونکو برتی کړی شي نو نه یوازې دا چې تعلیمي سلسله به دوام وموندي بلکې روزګار موقع به هم ورته ترلاسه شي.
کم تحصیل کې نږدې خلک کم سکولونو ته پاتې کیږي دا برتیانی بوشی نو هغه سره به د غیر ازره چې کومره شو دی هغه به هم کم شي او د سکولونه به همیشه د پاره آباد وي.
دا غوښتنه پر داسې وخت کې کیږي چې په ترمنګلو کې پر سکول تر برید پس د برکورمې استادان په سنیمشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته لتلو انکاری دي. د دې ترڅنګ د استادانو اتحادیه مقامی مشر محمد رفیق مشال لډیو ته وایي چونکې ټول اختیارات د تعلیم محکمې ځلی مشر سره دي او د هغه دفتر په پاړه چینار کې دي نو حالات تر خرابېدلو پس هغلته سنیان خپل دفتری کارونو ته نشي ورتله. خو که د اختیاراتو منتقلي د تحصیل متعلقه افسر ته وشي نو ستونزه د حل لار موندلی شي.
چونکی په 2020 کې دا اختیارات دیو ته حواله شو نو د دې وجې نه هغه ستونزې نور هم زیاتې شوې او هغه د نور دفتري معاملات دی هغه صحیح ځای ته د حالاتو د وجې نه نسی.
کورما یو داسې حساسه قبایلي ضلع ده چې پکې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته کې اکثره ذاتي شخړو مذهب رنګ تر اخستو په تعلیمي نظام بار بار ګډوډ شوی دی. خو د شیعهګانو مقامي تنظیم انجمن حسینیه مشر عنایت علي توري بیا هم د اختیاراتو منتقلي او د برتۍ پالیسي بدلولو مخالفت کړی او ویلي کله دوی بغیر داسې څه وشي نو هیڅ کله به ونه مني.
کله یوه پالیسي جوړه کی کله بل پالیسي جوړه کی زه د سټیج نه داسې آیم چې هیڅ قسم ته پالیسي مو توري کوم ته قابل قبول
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلعي مشر فرید الله مسعود مشال رډیو ته وایي په ضلع کې چې حالات خراب ول نو تعلیمي چارې مخکې د بدلو لپاره ضروري اختیارات د منځني او کوزي کورمې لپاره مختص افسر ته منتقل کړی شوي ول. خو که اوس هغه شان پالیسي دوباره څوک غواړي نافذ کولو اختیار یې په لاس کې نشته، البته دا هر څه خپل مشرانو ته به وړاندې کړي. مسعود زیاتوي د پرایمري په سکولونو کې د استادانو برتي لا متعلقه ځایونو کې خو چونکې په میډل او های سکولونو کې د برتۍ لپاره په ځلي کچه کسان د اخستو پالیسي ده نو ځکه ډېره برتۍ هغلته لا بره کورمې شوې ده. چارواکي دا هم ویلی اول غواړي چې د برکور می استادان خپل ډیپټانو ته لاړ شي. کدا سونه شي نو لنور زاینو به د سنیانو استادانو ته بدله وکړي، او کدا هم ممکن نشي نو کوشش روان کړي چې پارزي بنیادو د استادانو برتی وکړي.
مخکې هم داسې پالیسۍ تېرې شوې دي، په دې فرما کې 25-75 فارمولا هم چلېدلې ده، په تحصیل لیول باندې هم چلېدلې ده، خو په دې کې په کار داس ده چې یو داسې پالیسي ورته جوړه شي چې دا فارغین ټول پرې مطمئن شي او پرې ګری شي.
په څلورم مای د برکور مې په تریمنګلو کې بلواګرو تر هغې پر سکول برید کړی و چې په نورکي کې نامعلومو کسانو د ګېدو یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د څلورو استادانو په شمول 8 تنه وژل شوي ول. د استادانو ویشتلو هغې پیښې پر دې عمل کې شاوخوا 200 استادان د ضلع په ټول سنی میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته لا ورتلو انکاري دي. تر دې پس په منځني او کوزه کورما کې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې شوي، او ځینې نور دا وخت د استادانو کمی له مسالې سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو ته غوږ استی، وخت شوه 8:30 بجې. نو تاسو سره د خبرونو سره ټکی وړاندې کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او مدني فعال علمجید مسیح تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی. د مشر اډیو خبریال وایي علمجید نن په ډېر اسمل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمجید خلاف به د جون په 16 مقدمه پیلوي. عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته چې کله علمجید د ډېر اسمل خان جیل ته پولیسو بوتلو، نو نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پر د درواغو پر بنیاد د چرسو درلودو مقدمه جوړه کړل شوې د په خبره دا ځکه چې هغه د بشری حقوقو لپاره مبارزه کوي. په ډېر اسمل خان کې د غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی چمتونن مشال ډیو ته ویل چې پولیسو بیګانی مشپه په ډېر اسمل خان کې د علمزیب مسجد پر کور چاپه وهله، او هغه یې د یو رشتہ دار سره ونیولو. بلخوا د صدر تھانی مشر ایس ایچ او ارسلان ګنڈاپور مشال ډیو ته ویل چې علمزیب مسجد یې د منشاتو په تور نیولې دی. د بنو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په دومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپلې میرمنې د وجلو اقرار یې کړی. د بنو پولیس وایي دا تن تېره شپه له هغې وروسته له خیبره فرار شوی و چې د هغه میرمن رضوانه د چاقوانو په ګزارونو وجل شوی و او خاوند یې له درکه و. د پولیسو په وینا نیول شوی تن اقرار کړی چې خپله ښځه یې وجلې. تر دې وړاندې د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر پریدی نن خبر ورکړی و چې تېر ماښام د یو سرکاري سکول استاد رضوانه د لنډي کوتل په میری خیلو کې د چړو په ګزارونو وجل شوی او خاوند یې ورک دی. او بنگلاديش نن د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. په هغې 5 ورځنۍ سیالۍ کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی و چې 322 منډې یې کړې وې. په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي په 146 منډو وسوځېده. مشال رادیو ته خوږستی په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅ مخکې راځو دې ته چې د ناټو دفاع وزیران ونتوانېدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نوو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسلز کې د خپلې دو ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه.
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي، او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بلور ته د ناتو دفاع وزیران مونږ توانیدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کولونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناتو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کولونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې، دا هم وویل چې د سویډن د ناتو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې ستاکوهلم له انقرې سره د موافقې شرایط پوره کړي دي، نو اوس پریکړه د ترکیې په لاس کې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سامانونو وړونکو ګاډو مالکانو سازمان پاک افغان ترانسپورت اونرز اسوسیشن مشران تور پر کوي چې پر پوله ترې غیر قانوني ټیکسونه او جرمانیا اخیستل کیږي. دوی وایي د دغو پیسو په اخیستل کېدو سره دوی ته په خپل کار کې د ګټې پر ځای تاوان رسیږي. په کار ده چې پاکستان حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، ګینې دوی به روزګارونه پرېښودو ته مجبور شي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ په پېښور کې د یوې غونډې وروسته مشال ډیو ته وکړې. د دوی د تورونو پړه انتظامی چارواکو او کسٹم چارواکو له احمد سندی بلی خو وړاندې یې په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي. تفصیل د مشال ډیو خبریال شبیره مجانه کوي.
د افغانستان او خیبر پختونخوا د ترانسپورت اسوسییشن یا د غټو ګاډو مالکانو سازمان وایي چې دوی سره خوشا اته زور نه سیوا غټ ګاډي رجسٹرډ دي، کم چې د کوټې، چمن او تورخم د لارې افغانستان او منځي ایشیا ته په دغه لارې د هغې هیوادونو نه پاکستان ته سامانونه وړي راوړي. خو ګیله لري چې یوازې خیبر پختونخوا کې دوی تنګول کیږي او په غیر قانوني توګه ترې په لکوند روپۍ ځای په ځای اخیستل کیږي او تور لګوي چې متعلقه ادارې پرې خاموشه دي. دا خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو د سازمان مشر حاجی لیاقت خان مشال لیډو ته وایي چې دا ډول ګامونو سره د دوی پر روزګار ډیر منفي اغیز غورځيږي.
یو خدای دې چې اعتبار ټول پیاده چې دا نو هغه سره خوا کې یو روډ جوړ کړي دي چې هلته ګاډي لړ شي، چې کم ګاډي پرچالي نو دغه د پاره دغه روډ کولو دي، او چې پر کم ګاډي پرچنالي وي چې بای زه خو دغه نیم یا د ما کارخانو ته زما زما مال چې کم دینو د کمزور کرای دی کرای نه لی دا ما سپتن نه هو بجو پوری ودرولي. نو بیا ته کې کم اس کم 50 کیلومتر چې کم دین واپس متنو ته ولیږي چې دا سراسر چې کم دین ظلم دی، ځکه چې ډیزل ګران دی او تیل دی زینه 50 کیلومتر واپس کی او بیا دا غزینه را پریری په مونږه سردار چې پرس کته ما مال راوځت کړي زما کرای چې کم دین وغره نه تدل ته پدی دغه والی نو ما ته وسه بچ کی زو بچو لټیر ګران دی انجن ګران دی زبدا پس کوم.
د یاد سازمان د ممندو زلی مشر حاجی زیت الله خان وای چې یوازې ممندو کې د ورځې خوشه اته سو گاډي زیرازي، خو هغه هم د بیزای ټکسونو لوجه پروزګرنو پر دوی مجبوره کوي.
مونږه صدا د مربل ټرکونه دي ډیر زیات، یو خو مونږ تل د پرچو مشکلات ډیر د مونږ د شپې را کوي ملم ګاډي نه را پری د ورځې شپه ساز مربلو ګاډي چې را ډک شي دی په مونږ باندې ټکسونه لګي. ټکسونه مونږ په پټه علاقې دي، غریب علاقې دي، په مونږ ټکسونه ماف کړی دي. لاغي باوجود کشتم ولا روزي او مونږ د ګاډو په څوکانو کې او په بابو کې په دې علاقو کې ولاړی او بل اوس مونږ یو ګاډي ولټه 1000 روپۍ ورکړي درې ورځې ګاډي ودرولې وو. دا بس پام باندې یو ګاډي زینې ګاډي دسي ودرې زینې ګاډي نه 15000 والی زینې ګاډي نه 10000 والی دسي پری دي زینې ګاډي نه 6000 والی مثال خبرم دسي پری دي. په دې شیبانیزم په مومن ایجنسی کې به خیر روزګار ختم شو. هیڅوک نه تمار بل راځي نه څوک بل کار نه راځي والی چې بده شي کوم را پیاده نشته دي. چې ته 1.5 روپۍ والی چې څه کارخانه دي او څه غرونه دي او څه لارې دي دا ارته دي څه ودرې کې زموږ روزګار به خې بده باندې ختمېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سامانونه او بیلابل توکي وړونکو د ګاډو مالکانو سازمان په پاکستان کې مشر یا افغان ترانسپورت اونرز اسوسییشن صدر محمد نور احمد زئی وای پاکستانی د کسٹم یا اف بی آر چارواکي او پولیس والے هم روزګار ته نه پرېږدي. هم دا وجه ده چې اوس
افغانستان پاکستان مختلف وقت افغانستان پاکستان ٹرانزٹ اگریمنٹ کے صرف نور کانټه په منګ نشت
پدې بابل دوی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی ته هم خواستونه لیږلې دي خو وايي هیڅ جواب یې نه دی کړی دی وايي کستونځي هواریږي نه نو اول به هړتال کوي او بیا خپل روزګارونه به پرېښودو مجبور شي ولې پدې اړه مو د لنډی کوتل اسیسټنټ کمشنر ارشاد مومن او د هغه وروسته مو تورخم کې کسٹم یو افسر حماد خان سره بیا بیا تماس ونیول خو خبرې ونه کړې ولې تیر وختونو کې هم پاکستان او افغانستان ترمنځ د سامان وړونکو د دغه گاډو مالکانو په ځلې انتظامیه کسٹم او بیا چارواکو تورونه لګولي خو کسٹم او بیا چارواکو بیا بیا دغه تورونه رد کړی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وکستی اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پختونخوا د سیاست کارکونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف په پیښور کې د جون 15 راهیسې په پرلت ناشتي د پیرامیډیکس اتحاد کارکونکو وای چې د کار کولو باوجود ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې نو ځکه پرلت بهولو ته مجبوره شول د جون پر 14 د پیښور په کبابیانو کې د صحت محکمې ودانې مخې ته د احتجاج پر مهال پرلتوالو وویل چې دوی د ترقې مسله هم پر ځای پاتې ده د خبر پختونخوا نگران حکومت ویاند فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال یوسف په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دې ستونزه به حل غوښتنې به یې زر ومنل شي نور تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په دې راپور کې اورو چې د مزارچانو په غټ پیل کې
د خیبر پختونخوا د صحت د کارکونکو پرلت په دوه مرز هم په پیښور کې روان دی د پیرامیډیکس د اتحادیې په وینا چې د کار کولو باوجود ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې نو له وجې په پرلت وهلو مجبور دي مظاهرچیانو د جون په 14 پیښور کبابیانو کې د هیلت ډیپارټمنټ د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه اتحادی مشر محمد آصف مشال ریڈیو ته ویل چې نگران حکومت تی ورتا بند تنخواګانی ورکړي او نور جمنه دي هم پورا کړی شي
زموږ خپل پروموشن مسله زرمانه نه هغه په روکاو کیږي دا یو نیم کال شو زموږ سیل سٹاپ دی د ډیر ریکگنیشن ای پی ایس دی ای ایچ پی زی او وای ویل هغه سٹاپ دی هغه نه کوي
مظاهره کې شریک شرافت الله مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت او د صحت چارواکي دي د پیرامیډیکس په سوکو د غیر متعلقه خلکو د تعیناتې تحقیقات وکړي
چې زموږ په میډیکل فیکلټی پېښور کې د کنټرولر پوسټ او چې پاغه باندې د یو غیر متعلقه سړی ډر کړی دی محکمې صحت مونږ په لومړي ریسپانس کے پسند جون باندھے پدے ٹول صوبہ کے د مظاهره اعلان کړو پټول صبح کې پرسب مخک مظاهره شوې دي او پټول صبح کې د مکمل سروس د بایکاټ او تاهم ایمرجنسی کور مورکو
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویاند فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د صحت د کارکونکو پښتونځي د ډیجی هیلت سره خبرې روان دي او ډیر ژر به په غوښتنو باندې عمل شروع کړي
هغه باندې مونږ ډیجی صاحب سره دغه کړي دي او هیلت منسٹر صاحب ته ویلي دي چې د دې مکمل چې کم دین واغې سره کینی او په دې باندې چې دینو داسې لار روباسي چې د دې دا مطالبات دي هغه پراپر فورم ته راوړې شي چې باغې باندې مونږ غوړو دا ان شاء الله زر به یو ورځ دوکه بد دی به ان شاء الله سب بهتر حل روزي ان شاء الله
مظاهرچانو ویل کو غختنې اون منل شوې نو د پولیو او نور حفاظتي پروژو نه با احتجاجن بایکاټ وکړي او د جون په 28 به د صوبې ټول هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه ټول اسانتیاوي اوتړي عظمت علي شاه مشال ریډیو په خبر
مشال لډیو ته وګستی تاسو د صحت کارکونکو د احتجاج پړه راپور واورېدو اوس راځو یو بلې موضوع ته د خبریالانو نړیوال سازمان د جون پر 15 ورکړي چې په پاکستان کې خبریالانو ته اور پیښو خطرونو اندېښمن کړي دغه ادارې بری پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې پر ټولنیزو رسنیو د اظهار په ازادۍ او پر ځینو مسلو پر لیکلو تر ټولو زیات قانونونه لګول شوي دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې په تیر یو کال کې ډیرو خبریالانو خپل کار محدود کړی او د ځینو شخصي ټلویزیونونو د پروګرامونو قربانه د خپلو پروګرامونو ختمولو ته مجبور شوي دي بل خو د پاکستان ائتلافي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادي او د خبریالانو تحفظ یقیني کړي پړه نور تفصیل له فرخنده صدبرو
د خبریالانو نړیوال سازمان آئی ایف جے وای په پاکستان کې په تیر یو کال کې ګڼ شمیر خبریالان د خپل کار پر مهال ځورول شوي دي. دغه اداره وای په تیرو 1200 میاشتو کې د نهو خبریالانو خلاف قانوني کاروایی شوې ده. د جون پر 15مه په خپل یو رپورټ کې آئی ایف جے ورکړي چې پاکستان په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او پر ملکی رسنیو د ځینو موادو پر خپرولو او یا هم د ځینو ادارو خلاف په خبرو کولو د بندیزونو لګولو تاریخ لري. په اسلام آباد کې یو خبریال غلام نبی د جون په 14مه مشال ریډیو ته وایي هلته خبریالان داسې فکر کوي چې د اظهار پر ازادۍ بندیزونه لګول، د خبریالانو ځورول او یا د رسنیو غلي کول به جاری وي.
ارګنایزیشن یا کم انډیویجوال صحافیان چې دا غوي اجنډا نه فالو کوي نو بیا د هغې لپاره هغوی مختلفې حربې استعمالوي او په هغې کې بیا قوانین هم شامل دي. په هغې کې بیا کمی روایتي طریقې د هراسمنت هغه هم دي چې صحافیان د شپې د کورونو نشوتول، ځای په ځای تنګول، هغوی ته فونونه کول، نو دا یو سلسله ده او دا د ډېر وخت نه روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پوځي حکومتي چارواکو ویلي چې د تېرې مئی میاشتې د 9 او 10 نیټې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو پلویانو لخوا د مظاهرو پر مهال سرکاري املاکو او پوځي تاسیساتو ته د زیان رسونکو خلاف پر پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. بلخوا د جون پر 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر نه په واشنگټن کې یو خبریال پوښتنه وکړه چې په تیر یو کال کې د پاکستان یو خبریال وژل شو او یو لا هم لا درک دی او دا مهال په جیلونو کې تر 500 پورې سیاسي قیدیان دي، نو آیا امریکا به پر دغه مسله له پاکستان سره خبرې کوي که نه؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې میتیو میلر وویل
We are aware of the reports concerning civilians who will face military trials for their suspected involvement.
موږ د هغو راپورونو په اړه معلومات لرو چې د 9 مې پر مهال د احتجاج کوونکو لسی خلکو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. موږ د بخوا په څیر په پاکستاني او چارواکو غږ کوو چې د جمهوریت اقدار او قانون او آئین د بالادستۍ خیال وساتي. موږ د پاکستاني چارواکو سره په بشري حقوقو، جمهوریت او د خبرجلانو پر تحفظ په باقاعدګۍ سره خبری کو.
Journalists and respect for the rule of law with Pakistani officials.
دا لهغه ورسته دا چې پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نیروبی کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلي وو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23مه تر هغه ورسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې پر امنیتی پوستا موټر ونه دراوه. دا راز د ټلویزیونی خبرونو بیان عمران ریاض دمه پر یو لسمه د نامعلومو کسانو لخوا ونیول شو چې لا هم ورکته. بلخوا د پاکستان د خبریالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی په خوانه مشر شهزاد ذوالفقار وای خبریالان د کار پر مهال ځان خوندي نه احساسوي.
نوٹ کوم والا پوینت دی چې دا غ خلک کم د پرو اسټابلیشمنت خلک دي. اگر به جنرالستان پرو اسټابلیشمنت خلک وي او کم خلک چې دمخه چې دی هغه سره سختیان کې دل خو دوی مطلب ډیر زیات اپریشیټ کول او دا کول اسټابلیشمنت خو خلاف دوی پرپګندا کوي. دوی د انډیا ایجنټ دي، د بیرونی ایجنټ دی. نن چې دی دا یو دغه دی چې هغه خلک راغلی دي او بیرته چې دی دا دغه هغه خلک زیر عتاب دی چې کم خلک په یو وخت کې پرو اسټابلیشمنت خلک وي د پرو اسټابلیشمنت لپاره کار کول. البته موږ ضرور په دا کنډموو.
بلخوا د کامی سملی د معلوماتو خپرونو چارو د سټینډینګ کمیټۍ او د کامی سملی د مسلم لیگ نون ګوند د غړي ندیم عباس نه مې وپوښتل چې پر حکومت یې د خبریالانو د ځورولو او لا درکه کولو تورونه دي او دوی
پاڑا
سوائی د زینو خبریالانو بارکی تاسو کې دای شي زکه پښتنه کوي چې د دوی معاملې په عدالتونو کې روان دي او دغه زمونږ د حکومت دا اختیار بهر دي. عدالتونه خود مختار دي، دوی په خپل فیصله کوي او په انتظامی لحاظ حکومت همیشه دا کوشش کوي چې خبریالان او یا رسنۍ شکایتونه ونه لري او موږ یې پر خوالي کار کوو.
بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو او رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې د دې هیواد پلازمینه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. فریډم نتورک تر روان کال د اپریل په 13مه په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د خبریالانو ضد تشدد، دړکو ورکولو او ځورونې پیښې د تیر کال پرتله 3% زیاتې شوې دي.
بشار رادیو ته وګستی تاسو دغه راپور واردو فرخنده ستاسو وړاندې کوو چې پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. نړیوال بینک د خیبر پختونخوا په نو زم شو ضلعو کې د بنیادی خدمتونو د ودې او ماحولیاتي بدلون سره د مقابله کوونکي کلیوال انفراسټرکچر د جوړښت لپاره د 200 ملیون ډالرو منظوري ورکړي. دا براسې حال کې دا چې پخوانی قبایلي سیمې د ترګري او پوځي عملیاتو په ګډون موسمي بدلون هم ځپلې دي. نړیوال بانک وایي چې د پانګو څه برخه به د سیلابونو نه وروسته د بیا ودانۍ په کارونو خرڅ کوي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې.
نړیوال بینک د جون په 14مه د وی اعلامیې په خبرولو سره وویل چې غواړي چې د خیبر پښتونخوا په نوو زمشو قبایلي ضلعو کې د بنیادی خدمتونو او د ماحولیاتي بدلون سره د مقابله وړ انفراستراکچر لوده ورکي او د دغې لپاره د صوبې د پرمختیا او منصوبه بندۍ څانګې ته د 200 ملیون ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. پخوانی قبایلی سیمې د پرمختګ په ځغل کې لټول وروستو پاتې شوې دي او اکثریتي خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قامی اسمبلی غړي محسن داوډ وویل چې د پانګو په سمه توګه د کارولو په اړه د جون په 15مه د نړیوال بینک او صوبایي حکومت د چارواکو سره یو غونډه هم شوې ده. نوموړي زیاته کړه
موږ ته چې کوم بریفنګ راکړو هغه خو دوه درې کمپوننټس پکې وخا ودل چې مطلب پدې کې به ډسټرکټ کمپلیکسز جوړیږي او پدې کې به لوکل ګورنمنت اپ لفټنګ کیږي نور چې تکم مسنګ انفراستراکچر د پدې باندې به کار کیږي. خو بیا موږ ته ویچار د دې طریقې کار بسې لکه د غیبی ادا وې چې یو پروجیکټ کمیټي دا هغه به سی ایس هډ کوي او هغه په سره نور ټول بیوروکریټس وکړي. نو موږ ته دا وې چې یاره پدې کې باید پبلک ریپرزنټیټیوز چې کمی هغه خامخا موجودی بږي. زما خبر تاسو دا غواړم چې تاسو لګ دا پی سی 1 موږ سره شیر کړئ. موږ به نور خپل ریکمنډیشن نه لته کوم چې موږ ته پی سی 1 ملاو شي. نو هغه به موږ سره اوس پی سی 1 شیر کړئ هغه نه پسته به موږ خپل ریکمنډیشن ورلګو.
د تفصیلاتو تر مخه ورلد بینک یا نړیوال بینک با په سیمه کې د پرمختیايي کارونو لپاره 100 پړاو تګلارا اختیاروي او په اولنی پړاو کې به د خیبر پښتونخوا رورل انویسټمنټ اینڈ انسټیټیوشنل سپورټ پروجیکټ شروع کوي. د پروژې موخه دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د خلکو لپاره باوري بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی زیات کړي او په سیلابونو کې ویجاړ شوی انفراستراکچر بیا جوړ کړي. نړیوال بینک زیاته کړی ده چې د پروژې د لاندې بعد عامه خدمتونو او اوبو د رسد نظام پراخوي او دغه شان د روغتیا کرکروندې او کاروبار ته په وده ورکولو سره به نږدې 15.5 ملیون خلکو ته ګټه رسوي. دا پانګې باید چرته خرڅ کړل شي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیايي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې باید تعلیم او روغتیا ته ډېر پام وکړل شي.
سو پر چې ٹرانسپیرنسی خبره ده کوم چې مطلب دار افیشنٹ اکانومیز دی دنیا او یا خو پرفارمنس کوي نو اغي په لوکل گورنمنت باندې چې کوم نه دا پیسې خرج کوي او دی کیم پریزیوم بیبلی دی چې کوم نه دا و چې دا به کوم نه په لوکل گورنمنت پر ریپرزنٹیټیو باندې خرج کوي. نو زما اندازه دارا چې دا پاغي باندې استعمال کړی شنو ٹرانسپیرنسی لیول به کوم نه نو بجای دی چې دا سب بیوروکریټس یا مطلب دار چې ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر تھرو استعمال شنو داغه مقابله کې بل لوکل ګورنمنٹ ریپرزنٹیټیو زما اندازه دار چې خوي چې هغه استعمال.
نړیوال بینک په اعلامیه کې زیاته کړې چې دا به هم یقیني کوي چې د پروژې د عملی کولو لپاره د ټولنې سره په شریکا پلان جوړ کړي او د بودیجې په سمه توګه د خرڅ کولو لپاره د احتساب نظام خکې. د یادونه وړ ده چې پاکستان له کال 1950 راهیسې د نړیوال بینک غړی دی او تر اوسه د بینک څخه د 30 بلین ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. د بینک راپورونه ښایي چې اوس مهال نړیوال بینک په پاکستان کې 85 پروژې پر مخ وړي او د نورو پروژو لپاره په مجموعي توګه د 4.8 بلین ډالر ژمنې کړې دي.
بشار لډیو ته غوږستی تاسو د شاهین بنرینا دغه راپور واوریدو. اوس راځو بلی موضوع ته. د خبر د ځنګلاتو څانګې چارواکو ویلي چې په تیرا کې د ونو د حفاظت او د لرګو د قاچاق د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دوی د جون په 14مه مشل لري ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینو کسانو د لرګو ډکو ګاډو زاړه تصویرونه خپاره کړي او په دې کې حقیقت نشته. خو د سیمې یو قومي مشر ویلي چې د تیرا په ځینو برخو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او لرګي ترې روان دي چې په غیر قانوني توګه خرڅول کیږي. د ځنګلاتو د محکمې چارواکو ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ورګړېدو وروسته قبایلي ضلعو ته هم د دغې محکمې قوانین غځېدلي او چاته به یې د وهلو او سمګلنګ اجازه ورنه کړي. نور تفصیل د سیمې د مشر ویډیو خبریال فرهاد شینور راکوي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر افسر شکیل خان د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا ونې او قیمتي لرګي محفوظ دي او دوی پرې نظر ساتي.
هغه کې د قوم سره د محکمې جنګلات زمونږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن خیبر د پولیس الته چې کم زمونږ عام فورسز دي دا وی مدد حاصل دي. موږ ټولې محکمې په دې باندې متفق یو، په دې باندې هر وخت زمونږ کوشش وی چې چرته منګا د سیس کلته غیر قانوني عمل یې نو په هغه باندې وخت تر وخت کاروایانی شوې دي او کیږي لګیا دي روزانه په بنیاد باندې. تقریبا 14 لک نه برابر جرمانیم په خلکو لګیدلی وصول شوې دي او تقریبا چې کم د سمګلرانو کوشش کړي او چرته سمګلینګ کولو کوشش کړي نو تقریبا 4000 فوټ لګبګ الته د اوسه پوری لرګیم به حق سرکار ضبط شوې.
نو موډي زیاته کړه چې په سوشل میډیا باندې د تیرا راجګال ځنګلونو او د قیمتي لرګو د سمګلینګ په اړه منفی پروپاګاندا روانه ده او اکثره کسانو زاړه تصویرونه خپاره کړي.
په دې کې زیات تصویران چې دي دا ډیر زاړه تصویران پتنې دي د کوم ځای نه را پیدا کړي دي او په سوشل میډیا دا ترند شروع کړي چې ګنې خدا نه خواسته دا چې کوم صورت حال دی دا نن سبا دی یا نن ورځو کې دی داسې بالکل نه ده. دا شور لید دینه یو دوه میاشتې مخکې ساوت وزیرستان نه چاور کړي چې دا سعود وزیرستان چرته یو ځنګل له واغه کې دا نقصان روان دي. دغه شانتي په دې کې چې دا کم دوه د گاډو تصویران ور کړی دي دا خو اگزیکټلی مونږ چې کومه فارست ډپارټمنټ او ډیسټریکټ اډمنستریشن په شریکه باندې یو کاروایانی کړی و پاغه کې مونږ یو دوه گاډي نیولې دا چې کم دوه تصویران ور کړی دا خو هغه گاډي دي چې کم مونږ به سرکار ضبط کړی دي.
د خیبر او باډي ملک دین خیل یو مشر هاشم خان پرې دی وای چې ځنګلونو محکمې به په یو شمېر ځایونو کاروائی کړی وی. خود تیرا ځنی برخو نه وس هم د لرګو په غیر قانوني توګه وړل روان دي.
چې زه په خپل درې ورځې مخ کې تیرو لتلم او د شلو نه زیات ګوډي به لرګو مولا په مخه روغلی وی چې پاکه فرنیچر ګوډیم روغلل چې اغه ته جوړ کړی وی تختې ته جوړې کړی دي پاکه د سوی لرګایم وو پاکه ار قسم لرګای لکه پکې وو بالکل فارست ولا یا وس راسی یا نراسی زیات ګوډی مولا په مخه روغلی دي او مو پختنه مکړه چې مخکې خو به د لارګي دومره ډیر نترلو دا وس څنګه دي. نو چا وویل چې یاره اوس پرمټ یې ورکوي او په پرمټ باندې سیمه چې پرمټ څوک ورکوي شیندل ته بس په توصیل او دلته په بوخ کې ته پرمټ ملويږي.
په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته په قبایلی ضلعو کې هم د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې اوس په قبایلی ضلعو کې په لویه کچه باندې څوک ونې نشي وهلی، البته د خپلو کورونو چتونو جوړولو او د کور نور استعمال لپاره ترې لرګي راوړی شي او دا په قانون کې اجازه لري.
فرحات چنوری راپور تاسو وارد اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا قبایلي ضلع ورغزو کې د سکرو په کان کې د ګیر شوو درې مزدورانو د راوستلو د هڅو نن څلورمه ورځ ده. د بره ورغزو د غلجو تھانه په حدودو کې په غوټک کلی کې د جون پر 14مه باراني اوبه د سکرو یو کان ته ورننوتې چې له وجې دغه کان کې نستلو مزدوران پکې ګیر شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د یادې زلی غلجو تڼۍ په حدودو کې غوټک کلي کې د جون په 14مه د سیلاب اوبه د سکرو یو کان ته وردننه شوې وي چې په ترس کې درې مزدوران په کان کې بند پاتې شوي وو. پیښې پخلی د ورغزو انتظامی مشر طیب عبدالله کړی وو او ویلي ول چې د مزدورانو بهر ایستلو لپاره تر یو نیم سلو زیات کسان په هلو ځلو کې بوخت دي. په مرستو کې نه یوازې مرستندویه ډله ریسکیو یو دوه دوه برخه اخلي بلکې قانونو کې د ژغورنې ځانګړې ډلې هم په دې هلو ځلو کې شریکې دي. په اړه یې د جون په 14مه نوموړي مشال ریډیو ته ویلي کان کې لار ډیره تنګ شوې او مرستندوی ډلې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
آپریشن روان دی ډے اینڈ نایټ او دا چې اوس تقریبا 500 فیټ ته دی اورسېدل او التدا چې لګ اوپننګ چې کوم دی هغه تنگ دی نو پدې باندې دا چکم ریسکیو ورکرز دی هغه په یو میټینګ کې چې دا تنگ زې چکم دې دا چې څنګه چلو کې دې دې کولاول د پر ساغه ځکه چې دنه پکې تلې نشي وسره
اخو کان کې دونکو د اتحادی یو مشر علي باش خان نن یعنی د جون په ولسم مشارې ډو ته په خبرو کې ویلي چې دوی د مرستندوی ډلو او د حکومتي هلو زلو نه مطمئن نه دي ځکه چې په یوشتمه پیړۍ کې د اوزارو او د سہولیاتو نشواله د حیرانتیا خبره ده نوموړي زیاته کړې چې حکومت د سکرو قانونو نه کروڑونو روپو ګټه پورته کوي خو بیا هم د کوئلې په قانونو کې پیښې رمخېده کیږي چې مزدوران پکې خپل ځانونه د لاسه ورکړي او یا پکې ژوبل شي باید چې حکومت د مزدورانو د روزنې انتظام وکړي او دې لپاره د روزنې اداره باید جوړه کړي
چې موږ درا دمخیل او اورکزی وګورو په دې کې ډېر غټ تعداد کې مادنیات پیدا کیږي په دې باندې ډېر غټ ادارې لګیا دي پیسې اخلي خو هغه تر ننه پورې دا خبره نه ده کړې چې هغه یو ټیکنیکل انسټیټیوټ جوړ کړي پاری کې هغه تا ټیکنیکلز دغه ملاو شي او سبق وو تکنیکس دوه ملاو شي بیا هغه تا د روزګار کارت ملاو شي چې هغه لار شي روزګار وکي
پاره مو د قانون مشر انسپکټر فضل رازق سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریلی پکې نشو ولی ورستیو کې دوی مشر ریډیو ته ویلي ول چې ډیر ضرب د مزدورانو روزنې لپاره ګمونه پورته کوي د قانونو د اتحادی مشران وایي یوازې په کال 2022 کې 288 مزدوران د کویلی قانونو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي چې اکثریت